پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په خبري غړا کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمېزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره پر تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. جماعت اسلامي ویلي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ حمید صوفي د وجنې عزت احتجاج بنور هم پراخوي، او په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګرۍ ویلي د سین سوبیلا بیلابیلو زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې له لارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنت سیس په نوم 2% مالیه لګول شوې ده. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار لمخه کم دی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبرې د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن د نومبر پر 18 مشالو ته کړي. نوموړي له حکومت غوښتي چې دا ټیکس بیرته واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت د انفراستراکچر ډیولپمنت سیس په نوم دا ټیکس دروان 2023 کال په اګست میاشت کې لګولې. بلخوا په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی مشر مجیب شینواری هم نن مشالو ته ویل چې د نوې مالیې له افغانستان او منځنۍ اسیايي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د اعتراضونو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت دریز معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر له سلاکار او نورو لوړپوړو چارواکو سره د بیا رابطو باوجود و نه توانېدو. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج بنور هم پراخوي. دا خبره د خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله نن مشالو ته وکړه. غوویل نن سهار په باجوړ کې مظاهره کړې، او هم نن په مردان او پیښور کې هم مظاهره پلان شوې دي.
مونږ ته جواب دی چې ایک سٹیٹ ته سٹیٹ تنخواګانی علی سوا مونږ ته امن راکئ، نه چې سٹیٹ مونږ ته امن نه راکئ نو مونږ به پرمن مزاحمت کوو، او مونږ به افساد موټر بندو، مونږ به دا احتجاجي تحریک شیرین دا قومي تحریک جوړو.
دا لاغه ورسته دا چې وسلوال د نومبر پر 14 ماخام مهال د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوال او د سوداګرو د ټولنې په خوانې مشر محمد حمید صوفي وواژه. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار پر همایا د نیټه مشالو ته ویلي ول چې 50 کلن صوفي تر وشتل کېدو وروسته ځایي روغتون ته وړل کېده چې پر لارې سا ورکړه. د اسرار په خبره وسلوال تر برید وروسته تښتېدلی. د صوفي د وجنې ذمہواري د داعش وسلوال ډلې منلې، خو عنایت الله نن مشالو ته ویل چې ګوند یې نه له داعش او نه هم کومې بلې ډلې سره کار لري، او زیاته کړه چې د خپل ملګري د وژنې داوا یې د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر حالاتو بل شوي ټولګوندیزې غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوي دي. دا غونډه پرون په کوټه کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشالو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. شاکر زیاته کړه چې ټول ګوندیزې غونډې ګډونوالو د امن پر ځای ساتلو لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات ناکافي وبدل. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي، او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په وروستیو کې د نامنې پیښې خورا زیاتې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګری وایي د سین صوبې له بیلابیلو زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د افغان طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاري پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د یوې ښځې او ماشومانو په ګډون د خوشي شوي افغانان د چمن او سپین بودلک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې هغه افغانان کله ول نیول شوي ول. د سند حکومت تیر کال ویلی ول چې شاوخوا 300 بی اسناد افغانان یې گرفتار کړی دي، خو تخاری زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سند زندانونو 3,255 افغانان خوشي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د په وینا د مهال هم د سند صوبې په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل نویت تر ټولو لوی هوایی بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې روسیا د بپلوټ الوتکو توغندیو بریدونو په وسیله د هیواد په خارونو کې د انرژي زیربناوي او نور ملکی ځایونو په نخښه کوي چې د کار د په خبره گاونډي هیواد پولند اړکړې چې زر اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړې. په یوه وخت کې د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هالوشینکو ویلي چې په روسیو حملو کې د هیواد د انرژي زیربناوي په نخښه کې دوه بجی دوی مجبور دي چې د غو د حفاظت لپاره د بجلی رصد پرې کړي. مشال ریډیو د خبرونو پای. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو غړي خونی د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره پر دې تجارت 2% نوی مالیه لګول شوې ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر هم د حکومت دا اقدام د دوړخیزه تجارت لپاره تاوان بولي.
تورخم زده د تجارت هغه بیل چې کوم دی ورځ پر ورځ کمیږي دا د کاروبار د نقصان او د تباہي فساد.
جماعت اسلامی پرون په کوټه کې د هغه صوبې د امنیت پر موضوع یو ټولګندیزه غونډه جوړه کړې و. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مخکښ خوایي ټول ګوندونو د امنیت د خرابې وضعې لپاره ریاست ذمہوار وګرځو.
د ریاست ذمہواري دا او ریاست په دې کې غفلت کړی دی دا ټول پارټیانو دا سرګند کړه.
جماعت اسلامی بیا په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند یو مخکښ د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او اولنۍ موضوع هم دغه د جماعت اسلامي د په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی احتجاجي مظاهره پیل کړې دي دغه په اړه معلومات درکو. له پیښور خپل خبريال غلام غوث سره سره په خبرونه کې راغله. د غلام غوث تاسو ته ستړي مشي وایو او کده دغه احتجاجي مظاهرو حال راکې چې د جماعت اسلامي چې وایي چې د دوی چې کوم په باجوړ کې څورزي مخ کې څه چې بلکې د نومبر پر 14 یو ځای مخکخ وجل شو دغه پر ضد احتجاج پیل کړی دی. نن دا مظاهره چرته چرته وشوي او څومره خلک پکې تاسو معلومات لري چې جمع شوي په دغه مظاهره کې؟
جی بالکل، دا مظاهره جماعت اسلامي چې کله دغه پیښه وشوله د نومبر په 14 نیټه په باجوړ کې د دې یو مخکخ بلکې د دې چې کوم د ضلع د باجوړ ضلع جنرال سیکرټري وو حمید صوفي، نو داغه د هدفي وجنې د پیخي روس ته دی اعلان کړی وي او دای په د خیبر پښتونخوا چې کوم ټول ځلي سر خارونه دي یعنی ډیسټریکټ کوارټری نو پاغي کې دا وشو لکه دلته په پیښور کې وشو لکه په باجوړ کې په مردان کې دغه شان په بر او کوز دی راو دي نور سیمو کې لکه څومره ځلې چې وي په ټول هډ کوارټرو کې کوم دی نو د پلان سره سم د ماسپخینده منځنه پسې د مازیګر د منځنه پس وشوي دلته د ما د پیښور والو مظاهره چې کوم د نشترابات چا وکړي په دې کې وشوله د مازیګر د منځنه پس د دې یو جلوس راووتلو او په نشترابات چا وکړي د خپل دغه لپاره احتجاجي مظاهره لپاره پروګرام کړي او دغه سړک یو سایت یو اړخ چې کوم دی هغه وټړو بیا د دې ضلع چې کوم امیر دی بحر الله اګه دې ته وینا وکړه ورسره چې کوم قائم مقام د خیبر پښتونخوا امیر دی عبدالواسی اغه ورته وینا وکړه د غشان په مظاهره کې د ادبي وجنو په ځد باندې
په دې ویناګانو کې څو ویل غوس
د په ویناګانو کې چې کوم دی نو بحر الله چې کوم ظلم امیر دی د پیښور اغه په حکومت باندې او ورسره په ادارو باندې نیوکه وکړي چې دا د پیخي په بیا بیا باندې کیږي خاص کر په قبایلی ضلعو کې داسې مشران وجل کیږي بلکې ځینې خو په کې دغه کیږي نیول شوی هم دي نو په هغه باندې نیوکه وکړي او دې یو اپته وخت دی دلته د پیښور په مظاهره کې ورکو چې په یو اپته کې دننه دننه دي دې قاتلین گرفتار کړي شي ګوچي د دې ځمواري چې کم ده نو کم اسلامی دولت خراسان څنګه چې کوم دا غیم منلی دا خو په دې دا ویلا په دې دغه واستوالو زینو ذکر هم وکړو د داعش ذکر هم وکړو د تحریک طالبان ذکر هم وکړو چې هر څوک دی خو د کزمون ذمہ وار چې کوم دینو د حکومت دی به مونږ ته امنیت راکړي او وداري او پکار دا چې په دې لړکی دی کوټلې ګامونه پورته کې په اولس کې ډیره بې قراری ده په بیا بیا باندې دا دغه کیږي او دې دا هم ویل چې دا د دې علامتي دغه جاجونه او چې د پټولو ځلو کې دغه کړیو پتی کې هم ډیر زیات خلک لکه موجود نه وو لکه یو جلوس راوتل او خو به هر په دې مظاهره کې چې ما وکتل خلک زیات نه خو دی ویل چې موږ مخکې ګورو په باجول کې یو قومي جرګه روانه ده په هغه کې باندې دغه کوي ګډون کوي ځکه چې عمل ته د دې د ځای مشر وجلې شوې ده او ځینې نورې مسلې عمل ته کې دي او بیا چې د دې مشران کم دغه کوي اعلان کوي نو د دې لپاره لکه مطلب د دې د مظاهره او د احتجاج د پیوجنو په ضد او د بدمنۍ په ضد نو دا د یو لوی او پراخه احتجاجي ناست یا د تحریک شکلم جوړول شي خو البته دغه فیصله به دي د ګون چې کم صوبایي او مرکزی کم قائدین نو هغه به کوي
سمه ډیره مننه غلام غو سوردونکو مونږ ته معلومات راکول نن جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو سیمو کې د احتجاجونو ویلیو ځینو سیمو کې کړي هم دي لکه د پیښور حال تاسو واره د نن بیا زمونږ خبريال مجید بابر چې کوم د خیبر پښتونخوا لپاره د جماعت اسلامي نائب امیر دی مرستيال امیر دی عنایت الله لغه سره مرکه مو کړه تاسو دا غو غغم په خبرونو کې واره دو هغه هم دا خبره کړې چې دا علامتي احتجاجونه او د سلام مشوره پیل کړې چې تر دې وروسته دا احتجاج نور هم پراخ کی د ویل چې کې دي چې د سواد او د موټر ویچ دا موټړی او د غرنګ یو څو نور اقدامات مو کی چې دا حکومت باندې فشار راوړي چې دا د دې کوم مخکخ وجل شو دا قاتلین ونیسي او نور پټول کې په سیمه کې د امنیت لپاره سوچ بچارو کی او ګامونه پورته کړی
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لالاري له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه یا ټیکس لګول شوی دی. د اتحادیې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار له مخه کم شوی دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. د دې خونې مشر جنید اسماعیل ماګدا نن لمشالې د سر په خبرو کې حکومت وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي یعنی دا ټیکس بیرته واخلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا حکومت دریز معلوم کړو خو د اطلاعات لپاره د اعلی وزیر سلاکار سره او د بیا بیا رابطو باوجود په هغه چاره کې بریالي نشو. د کراچۍ نه نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر جنید اسماعیل ماګدا د نومبر په 18مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت درې میاشتې وړاندې دا پریکړه کړې وه او اوس یې عملي کړې ده. نوموړي ویلي د سوداګرو څخه 2% نور ټیکس اغېستلو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د مرکزی اسیا هیوادونو سره د ترانزیټي سوداګرۍ بهیر مخ په کمیدو دی.
دیتا انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس ټیکس ویل کیږي چې 2% چې په ټولو هغه مالونو چې د خبر پښتونخوا لاري افغانستان او منځنی اسیا ته ځي هغه کا چای وی د ګاډي او سامان وی د خوراکي توکي وی او بل کوم مال وی دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. موږ له وړاندې نه پاکستان حکومت ته 15 ډالر ټیکسونه ورکو د دې معنا دا چې کله زموږ سامانونه ګاډي د سین صوبې لاري تیریږي نو دا ټیکس به جلا ورکو او چې پنجاب څخه تیریږي نو جلا ټیکسونه به ورکو. کله چې خیبر پښتونخوا د لاري تیریږي نو بیا به ټیکس ورکو.
نموړي زیاته کړی چې له هم دی اضافي ټیکسونو د افغانستان او مرکزی اسیا هیوادونو د دوه اړخیزه صادرات او ترانزیت په خطرناک کچا کم شوې دي. نموړي په وینا چې په سرحدي پولو د کسٹم اف ای ای او نور ادارو لخوا ستونزو او کړکیچن حالاتو لکبل د پاکستان او افغانستان ترمن سوداګر لړی روجدي ستونزو سره مخ دي. جنید ماګدا زیاته کړی چې د 2.5 ارب ډالرو د دوه اړخیزه سوداګرۍ هدف و ارب ډالرو پوري د زیاتې دو په ځای دواړو هیوادونو ترمن سوداګرۍ نه یوازې مخ په زوال ده بلکې د مرکزی اسیا هیوادونو سره ترانزیټي سوداګرۍ هم اغزمنه شوې ده. بلخوا د پاکستان او افغانستان په تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر نجیب شنواری د نومبر په 11 مشالډیو سره په خبرو کې ویل د نیوی ټیکس لکې دو سره په کاروبار بد اغیز غورځیدلې دي. نو موړي پوینا چې د تورخم په پوله د سوداګرو کاروبار راکم شوې دي او وس سوداګر د منځنی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ تګ را تګ لپاره نوې لاري ګوري. کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره باید دواړه هیوادونو په کچا د ټیکس نظام وزشي. د صوبو په کچا جلا جلا ټیکس د سوداګرو لپاره لوی ستونزې پیدا کړې دي.
پاکستان یو ملک په تور باندې یا افغانستان یو ملک په تور باندې د ټیکس یو سټرکچر پکار دی. خو دلته کې موږ ګورو چې پاکستان دلته د اړې صوبې خپل یو پالیسي ده، مطلب کده دې نه د پورت نه یو کنټینر روان شي نو د سن خپل صوبایي ټیکسونه دي اغم ته غشتي کیږي، بیا پنجاب یا الته خیبر پختونخوا ته چیزی الته سے ټیکسونه دی، پلاره کې ټول پلازې چې دې کم ټیکسونه دی، بیا پلاره کې نورې خرچې دی د پولیس او نورو. نو دا شیزونه چې دې دا کم کړی شي نو د دې پوج باندې دوړ ملکونو تجارت چي هغه سیوا کې دي شو هغه د دوړ ملکونو په فایده کې دي.
وکیل رحمان زیاته کړی د نوي ټیکسونو لامل سوداګر او په ځانګړې توګه افغان سوداګر لستونز سره مخ دي او د دوی د مالونو په بهيري اغیز کړي دي او د اضافي ټیکسونو لامل بیا په افغانستان کې دننه د خوراکي شیانو بي لوړيږي. سوداګرو د خیبر پختونخوا په دې اقداماتو اعتراضونه کړي او ترې غوښتنه کړي چې دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا مشال لیډیو سوزله هڅه وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت ته اطلاعاتو سلاکار بیرستر سیف او نورو حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبري وکړي، خو تر دې راپور برابرېدو د هغوی سره خبرې ونه شوې. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې سوداګرو د خیبر پختونخوا پر حکومت ټینګار کړي او غواړي چې د نوي ټیکسونو په اړه بیا کتنه وکړي. سوداګرو په وینا چې دا ډول ګامونه د سوداګرۍ لړۍ سخت کړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد به کمزور کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر زیاتې شوې نامنۍ په کوټه کې په یو ټول ګوندي غونډه کې خبرې کړې دي. دا غونډه جماعت اسلامي پرون جوړ کړی و او د ځایي مشرانو په وینا یې چې ټولو سیاسي ګوندونو د نام نه پلا پر ریاستي ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتي ادارې د ولس د ژوند او مال د تحفظ په چارو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیو کې د نام نه پیښې او چاودنې زیاتې شوې دي، خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو د تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکام دی. حکومت وایي پولیس او امنیتي ادارې شپه او ورځ د امن پر ځای ساتلو لپاره نه یوازې هڅې کوي بلکې قربانۍ هم ورکړې دي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وزیر خواشنش ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیش زیات سوې دي چې له امله عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. د خبره د نومبر په 14 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې سوې ده، په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبایي امیر عبدالکبیر شاکر سپداس ټکو کې راته راکړي.
تقریرا په دا میاشت کې ونې کې تر سل زیات مړي سوي دي، ځای په ځای باندې حمله دي، تر د پرمځکو باندې قبضه دي، اغوا برای تاوان دي او دهشتګردي ده. بل خصوص په دې کې خلکو د دې احساس وکړي تمام پارټیانو چې په دې کې سکیورټي ادارې ملوث دي. دوی د تمام هغو اقداماتو چې د حکومت له جانبه یا د سکیورټي ادارو له جانبه کړي دا ناکافي وګڼل، نو لهدازه په دې باندې ټول ملک بل عموم او بلوچستان عوام بل خصوص دغه کاروبار کاروبار بند دی، دغه روزګار ختم دی، دغه ته پریشانی نه دی. موږ مشترکه یو پلان تیارو، تمام جماعتونو چې بیا پر هغه باندې ان شاء الله ولزی عمل درآمد کوو، هغه د احتجاج لپاره هم ده.
خو کانفرنس ته زیاتره وینا کوونکو ویل چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسې ته.
په صوبه کې کم شورش روان دی، هغه کې بنیادی د ریاست ذمہاری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټولو پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کوم مشکل حالت کې یو، بدامنی ده، لا اینڈ آرډر خراب دی، قتل غارتګری ده. کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی، دا آکشن للارې چې کوم خلک ممبران شوي دي راغلي دي، هغه د دې اهل نه دي، د هغې خولې بندې دي، هغه خپله خبره نشي کولی د ولس پر مسایلو باندې.
بلپلو ته په کوټه کې د لس کلن ماشوم مصور خان د تښتونې په ضد پرون هم احتجاج شوی دی، او د کوچ په نوي کلي چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی و، چې له امله عادي ښاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چانو ته په خپله وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بېله څه احتجاج یې یوه ستونزه هم نه اوارېږي.
دلته دا خلکو زموږ د ټکس په ربور پورې روانې دي، او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان، زما د مال، زما د بچانو، زما د تورسرې، زما د سپینږرې د دې به ته ذمواره یې، تا حل په اخیستی دی. خو خبره بېرته هغه ځای نه راځي عاجزانو، ما ته د سرکار را پېښه ده، او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي، چې دلته دې روډ بند کړي، بیا دې پټاکۍ اخیستی دی، په پنځه منټو کې بیا دې را روان دي مذاکرات دي.
یادې وي چې د نومبر په پنځلسمه نیټه لس کلن ماشوم مصور خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملې څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی و، کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان و. پر دې پیښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د ماشوم مصور خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په شپاړسمه نیټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ په راتلونکي پیښه کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. د خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میرزا اوربلی دی د نومبر په شپاړسمه نیټه د سرکاري ټی وی سره په یو پروګرام کې کړی ده.
حالات کو خراب کرنے والے عناصر ہیں، ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي، او د بلوچستان امنیت بیرته ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په ښه توګه هڅې کوي او قربانیانې هم ورکوي. یادونه ور ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د نومبر په نهمه نیټه د کوچ پر ریلوې سټیشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره اووشت کسان وژل شوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پیښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه، او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټیشن چاودنه د ځانمرګې برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګې په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پیښه صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي، او د نومبر په شپاړسم منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې وو سرحدي عسکر وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. تاسو هم د اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبایلي ضلعو کې له څو کلونو راهیسې د ځمکې لاندې بمونو یا ماینونو چاودېدو له کبله لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور معذوره شوي دي. په دې کسانو کې د کورمې د چرخیلو وکلن جلی حبیب هم دی چې سږ کال د اګست پر 28مه یې په یوه ماین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې وې او یو لاس هم پرې شوی. حبیب دا مهال د درملنې په خاطر په خبر ته نږدې په بډه بیره کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د ماین چاودنې له وجې پر ده او کورنۍ یې څه تیر شوي او دوی اوس پر کوم حال دي، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وو.
مته بمونه مارو د ټلیفونه نشته، چوخپی نشته، دا وکسی مایو لوس نشته، دوی می سترګونه زیزشته. انتسی بمونه رو دو بمونه مارو تاسو خخکری دی بیا ورسی مور زیگو چو پتی که خخکری دی.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سږ کال د اګست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو. دواړه سترګې ضایع شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا کو ځمکې کنه خطې و کنه ما موګاټې کولو موګاټ به ونږدې شوی وي جوبې ورکړی وي پرې بېدن کړی وي.
نو بیا تاسو ولیدل؟
زه د خمشوان خو چې څنګه خوښ شوم سترګې مې اوبه په لوه غړول، سترګو باندې مې تور شپه شو. زه بیا ډاکټر ته بیم، دوی سترګې مې ځای شوې یو لاس ما د خوښ شو. د پیر د دنیا واکسم بیا شبک باندې عالم شو. دغه سترګو زخمونه ډېر دي چې دغه کله لور شي بیا بیا به تکه شو کوي عمر په مطابق راغلو.
جولی حبیب دا محل د پیښور په کلیوال سیمه بډه بیره کې خپلوانو کره لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب پلار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته ویل چې دی په جماعت کې و چې د چاودنې غږ یې واورېده او چې خبر شو نو د ده په زوی شوې وه.
د مکه وشوه شمایو چې د مکه را وشوه بس دا به چېرته شي خو ماته آواز وشي چې ستا کور کې همواره واره ویرونه کېږي جاړه کېږي چې زر کوشو ما د خپل بچی حالات ولیدن ډیر گاډ اور بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړو خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و. بس و د بغن والا زبیر بابو دا خلکو د و بل د چرخیلو والا خلکو چې کوم دی د خزو نرو چندې وکړي بس دوره کار وشي چې هغه هسپتال ته یوړو هسپتال کې څه علاج وشي. بس حکومت باندې د پلا رقم وکړه بس پلا برخه انداد یې وکړل کنه مور خویندې خو یې 24 گھنٹې جاړي خو زه دا غور کوم بس دا ډاډګیرانه ور کوم یاره بس ډاکټر یې چې دغه سترګې کې یو بس اخ پلانکی ډاکټر ته بیایو ډنګری ته بیایو.
خلوت شاوای ډاکټرانو ورته ویلی چې دا محالې د زوی د سترګو علاج امکانات نشته خو چې لوی شي هغه نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج امکانات لري او کنه.
د خلک پټان سره یو هغه ته پینډې ته او ال شفا اسپیټال کې ولو چې اوس دا دغه څه طریقه نه جوړیږي د سترګو او ان شاء الله د عمر سره تعلق لري او کچوک داسې خمره ورا څنګه انداز کوینو یلو سی راغت شي دغه ان شاء الله چې علاج وشي خو علاج په پیسو کې
اندازې امکانات شته.
امکانات به کې دای شي وی خو سندستی امکانات نشته. د
پپی خبر بډا بیره کې مېشت د تیرا یو مشر بختجان پر دی وای چې په کار ده ټولو کبایلی زلون دا ماینونه پاکړل شي او امن پکې قائم کړل شي.
ټولو لا تکلیف ده کې دا ماینونه چې پوکي دا وړي کې مشمون دا اوس پک سخت وسوره خپل خپل خبره کوي او دا اوس واقعي ده سترګې لړل لوس یې لړ دا د کورمه جنسيري کوم نه ورګزيري امن نشته ده مرخه کورمه کوم نشته په تیرا کې په پریدو کې نشته یاره چا من
په کبلی ضلعو کې له تیرو څو کلونو راهیسې ځمکې ماینونو چاودېدو له وجې په لسګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر پکې مزدوره شوي. د کبلی ضلعو لسی وګړي وایي چې دا ځمکې ماینونه د تیرو جګړو او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خښ کړل شوي وو او له دې ځایونو دوی کډې کړې وې خو چې اوس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې وه چې د قبایلي ضلعو خواوشا 15% برخه یې له دې ځمکې ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
اردوونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیو بجې شوې د خبرونو لنډیز درته اورو. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې لارې له افغانستان سره د تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% نوې مالیه لګول شوې ده. اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ور لمخه کم دی، د عملیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبره د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن مشالډو ته کړي. بلخوا په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شنواری هم نن مشالډو ته وویل چې دا د نوې مالی له افغانستان او منځنۍ اسیايي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اعتراضونو په ځواب کې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج به نور هم پراخوي. دا خبر د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشالډو ته کړی. دا له غوسته چې وسلوار د نومبر پر 14 مخه محل د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو د سوداګرو د ټولنې پخواني مشر محمد صوفي محمد حمید صوفي وواجه. د دې وجنې پړه داعش منلې خو عنایت الله وایي چې د دوی داوا د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر اړه بل شوي ټولګندزي غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوي دي. دا غونډه پرون په کوټه کې جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشالډو ته وویل چې بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خوا ته روان دی. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبه نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل نیت تر ټولو لوی هوایي بریدونه پیل کړی دي. نوموړي زیاته کړه روسیا د بې پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه په وسیله د هیواد په ښارونو کې د انرژۍ زیربناوي او نور ملکي ځایونو په نښه کوي چې دې کار دته په خبره ګاونډي هیواد پولینډ اړ کړی چې ژر اوکراین ته جنگي جت الوتکې ورکړي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې انتظامی سرکار کولو ته چمتو دی. د مشرانو د نومبر پر 14 د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزي په څنډه کې سره لیدلی. ولسمشر بایدن بیا ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې لوړې ژورې راغلي، خو په ټوله کې د دواړو هیوادونو اړیکې باثباته پاتې شوې دي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
د سپین مړی د خبر پانی لمخې بایدن په خپل څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل. د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو 4 کلونو کې دوی تل سره همغږې نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دوړو هیوادونو په 4 کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او لګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دوړو مشانو لخپلو علاني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علاني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشانو لدې کتنې شاوخوا 2 میاشتې وروسته ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 80% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې و. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایډن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
دا مشال ریډیو دا.
کناډا غ 19 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي چې په کناډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي ول. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو رپورټونه اوس خپاره شوي دي. د کناډا حکومت ویلي د 19 تنې د کسان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. غوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې 19 کسانو کې څو نارینه، ښځې او ماشومان شامل ول. خو دومره ویلي چې د کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نه ول. نور معلومات په دې رپورټ کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن د هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کې سونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نن ستنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه و. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزي پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوښه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغه افغانان پاتې کېدل شي چې په افغانستان کې وسلواله شخړې، چاپیریالي ناورین او هغه شرایط لمنځه لاړ شي چې د ملکی وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بي اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبريال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رډیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خبريږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په حق له ډیر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی پر راپور کې خبر شي زده رډیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل په لاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی لګوخ سرمخ په ځانګړي توګه افغان خزو ته پناه ورکړي. اروپای ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان خزو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 23 هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوې وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اګست په 13 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستولي و. د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډیر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این چې ورچوال پرایویټ نت ورک ورته وای هغه د تړلو پریکړه کړې ده. د حکومت وینا ده چې ترهګرو د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټي رابطو لپاره وی پی این کاروي. خو ځینې شنونکو دا حکومتي ګام غندلې وایي چې له لارې نه یوازې د خلکو د اظهار د ازادۍ حق ترل کېدی شي، بلکې دا کار به د هیواد پر تجارت او تعلیمي چارو هم بد اثر پرې باسي. د راشد خټک رپورټ ورو.
د پاکستان حکومت د ناقانون وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورنیو چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترهګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این د هغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی په خوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصيږي. وی پی این د بندیز سره په نورو ویب سایټونو سربیره خلک ته ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دای د خلکو ته اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې حق له یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ جوند توالے اغا دا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی. دنیا کے معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکر جی ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی خلق دے صرف خخکار کئی دا دوڑا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائڈ کی جی منو پارا سب پکار دی. ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبر تاو صدا ہوا چې ودا سے اقدام دے کنا چې دې په هر سطح باندې د ری خلاف आवाज پورته کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل هم د وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بلل دي. په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویل دي چې د ناقانون او غیر اخلاقی مواد کتلو د پر د وی پی این کارول ناروا دي او ریاست د حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال رډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
کنا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي. اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غینه پس چا چې لکه د وی پی ان استفاده کوله د وی پی ان د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړي هغه باندې لکه د پابندي خبره ده. دا څه خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسي دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي، ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کني خپل استعداد د سیوا کې کده شتګر دا یا چې کوم معاشره کې لکه منافرت سیوا کې دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګل ډایلاګ په نوم یو غونډه ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یو لوی ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 19 نیټه راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلې ده. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجستر کولو لپاره 13 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ممند دوه کروندګر چې څو کاله په خوا به کوکنار کرل اوس غواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د غیله لپاره سنتیاوي هم ورته برابرې شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته و خو دوی د حکومت له وینا سره سم د غیله کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تیرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه کیمیایي سرې د کروندو اوزار ورکول کېدل خو اوس هیڅ مرستې ورسره نه کیږي. په مندو کې د زراعت محکمې یو افسر بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړې دي. د البته زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو کیمیایي سرو او نورو توکو په مت کې یو څه مرستې کوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه کیمیایي سری او د کروندو اوزارونه ورکیدل خو د ډیرو کډون راسي ورته هیڅ یو دغه شان سہولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په غنو تاثیرونو کې شاوخوا 40 کاله وړاندې کرلې شو د حکومت په وینا کروندې اوس بندې شوې. ګل شاه صاحب د لکړ وسیدونکو یو ځای مشر دی، هغه مشاد رجوتا وویل
هغه اپیم د سیو پسلو چې هغه په یو اکر باندې چاو کار نو د 500 کلو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. داغه نروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړو جرګي وکړلې او د مراتو پیشکشونه وکړل چې باید تاسو دې فصل نتیر شیو دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو جوار به درکو تخمونه به درکو داغه د پاره چې کم کات دی خاوري دی به درکو هغه څو وخت د پولیټیکلې په نظام کې منګ تا 5% خلکو ته سنا څو تخمو یا کاد ملاوی دو منګه د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپل وادو باندې کلک شي
د مهموندو اته تحصیلونه دي تر ټولو زیات کوکنار په انبار او پلانګار کې کېدل ولې تر دغه علاوه به یو کاون میچنه پندیاله لکړو خوایزو او بایزو که هم غټ شمیر کې کوکنار کړل شو حلیمزو تحصیل زیات غرایز دي نو هغه تلبې کروندې کمې وي د مهموندو په پلانګار ته ترين او تورتم نو میسم کوم لاس کا لوړان دي هم دغه وخت فاټا انتظامی چارواکو مشال رډو ته ویلو دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي دا چې د انبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سہولتونه غواړي مقصود خان د انبار وسیدون کې دی هغه وای
2010 پورې به چې کوم کوکنار خلکو کړل هغه دی حکومت په زور بند کړل په دی عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې دلته دفتری کولاو کړی وای
په محمد کې چې کوم وختونه کې کوکنار کړل شو د حکومت په وینا د بندخ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل خو د ډیرو کوکنار هسي هغه سہولتونه وس بند شوي د محمد مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورن په کرخه آباد دی هغه ته هم کاروندګر غواړي چې حکومت دی ورسره مرسته وکړي د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن ملک نورلا مومن مشاد رډیو ته وای دی خو نه دی خبر چې ګینه د کوکنار په بدل کې مرسته وس هم راضي او کنه خو که راضي هم نو د په خبره نه خو په خوا او نه ورته وس ملاو شوی
په بیزو تحصیل کې خو افیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي مونږ غنم کرو خو د سو کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی نو حکومت له پکار ده چې یو خو مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت راوړي بیزو تحصیل ته او یا کسان کونسلر دی مونږ سره هغه ته والا کوي یا دوی په خپل باندې تقسیم او یا دغه سی تخمونه
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کاروندګر سره اوس هم کوم رقم رسته کیږي او کنه مشادر لري هم دغه پښتنه د محمود د زراعت محکمې زرعی انسپکټر وارس خان نه کړی
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با هغه ته مختلف سیزونه ورکېده چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ازمکه یوازې اپیم نه د ازمکه مختلف سیزونه کوي سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سناس سیډ ورکو کاغه غنم وی کاغه ټماټر وی کاغه مرچکی وی خو هغه ډیر په محدود پیمانه باندې وی
ورس خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمې دغه کاروندګر لپاره ارزانه بیا د توخمونو کیمیاوي سره او د ازمکه د هوارول لپاره د ټریکټرو او نور اوزارونو تنظیم کړي او کاروندګرو له د خفصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکيږي باید هغوی ترې استفاده وکړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د نوخار پولیسو د مرمنو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ یا یو نوی څنګه پرانسته ده د پرانسته پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات کمر ویل دا څنګه به د مرمنو ماشومانو د جنسي او نورو زورونو د رپورټونو ترلاسه کول ورسته چټک اقدام کوي د یونټ عمله په خزو مشتمل ده او د پولیسو په وینا دا کار د شکایت کوونکو مرمنو د اسانۍ لپاره شوی دی دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا د روان 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې هم په نوخار کې ل شپږویشت مرمنو سره د جنسي زورونې پیښې رپورټ شوي دي د خالدی نیاز په رپورټ کې تفصیل ورو
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد خزوتا یو پلیټ فارم ورکول دی چې کچري دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولې شي د زیاته کړې دا دی یونټ ته ټول ضروری سہولتونه ورکړي دي
چې سونه درخواستونه راځي دا غي ای ټاګینګ کیږي او هغه بیا رستو دا غي باندې به قانوني کاروایی کیږي او هغه موږ ته په ډیلی بیسس باندې رپورت ډی پی او افیس ته پټ کیږي دا چې کوم دی نو دې ته موږ یو خاص ډیډیکیټډ ګارډ هم سرکاري مختص کو د دې لپاره چې کوم میډیکو لیګل ابلیګیشنز دي یا موقع ته ریسپوند کول شي نو چې د هغه د پاره دا اویلیبل وي او دا میډیکل لیګل ابلیګیشنز د پاره غي هسپتال ته رسول شي یا که څه کال دی سنټر ته موصول شي نو چې کم ځای کې څه جرم رواني نو چې التا رپورت کول شي زموږ سټاف.
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونګ صدر او پخوانی د صوبای اسمبلی غړي سومی فلک نیاز په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وای دی یونټ سره به خزی د دې جوګشي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دې زیاته کړې ده کچري یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف اواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومګا غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو هغه خبره دومره لوی کی چې الټا اوماغه کس راگیر کی چیرې دا مسله بتا سو کی وی زم ما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهربانيو کوي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکولو کوشش وکي دا غي چې تاسو څخه خبره کوي دا غي اغي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سه مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا غي به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا سره جنسی زیاتې شوه. کال 2000 یوشتم کې د غشمیره سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا سره جنسی زیاتې شوه دي. خالد نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د پاکستان حکومت پرستو کې د چایو د پتو به هم لړې کړې دي. د چایو کاروباریان وایي ملک تل بهر د چایو پر واردې دونکو پتو حکومت زیاته مالیه اخلي هم دا وجه ده چې دا غو به په بر روان دي. د دوی په خبره 13 نه د چایو د یو کیلو پتو بیا 1400 روپۍ و خو اوس 2000 ته پورته شوی. دا په خبر ځینې اوسیدونکو وایي ل چای پرته گزاره ګران ده او که د پتو نرخونه نور مخیږي نو دوی ته به ژوند کول ستونزمن شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي. د کومې رستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ ل 1900 روپۍ سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 نه د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو کوم چې د یخنې دراتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کنا 30% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته ویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
د چایو چکمدنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي په ډالرز کې. نو کو الته ریټ خو وتلو نو بیا اوور آل چکم دنو ریټ اپ ڈاؤن کیږي. دغه سره د چایو مختلف کیټګریز دي نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټ وجه چکم دې د مارکیټ ډیمانډ ان سپلای دا په وینټرز کې چکم دې د چایو ډیمانډ ان د هاي ډیر وی اور سپلای ور پس چکم دنو اغا چسونه لوکی نو دونه اوم اغا سره چکم دې د ریټس کې خو کافی انکریز راځي. ټیکسس سره چکم دې اوم بده باندې مطلب ریټس کې اپ ڈاؤنز کیږي.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویب پاڼه پور کړی او سیړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیاتو نرخونو لوجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 15% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکو محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چه د هغوی په خوړه کې ضروری ده باید حکومت ته د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې سلور 15 ټایم چیس کم نو بس حکومت خوراک دا هم ګرانه کړه چې اوس درې سلور ټایم خو چې ډېر مشکل شو. حکومت لیدا په کار ده چې په دې باندې روکتام شي.
د پاکستان بورډ آف ریوینیو وایي نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پانی استعمال شوی دی. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته، او بل طرف ته زموږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای، کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای، کا د یو میټینګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای. چای چې کم ده هغه کې کیفینی، کیفین زموږ وجود اکټیو ساتي، خو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداون په هر خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معده السر یا سٹمک السر یا ګیسټریک السر چې کم دي هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی، او په کال 2022 کې سلور اتیا ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 تننا سیواشی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیورن کرښه ته سیرمه د ګوربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک، پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بل لور کې د میرامشاه، سیدګی، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست د ګوربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتیسیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سنځلي او شودي ککړي اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
بستا په غرینا کې چنه دی خو به واسای د واجه میر د چلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د واسای د واجه چې کمه دی میږي بنستا دا دوله بتره بچای چې کمه دوی مشترا کومه کته نه دی شوای.
د ګوربزو د ژورې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به کلینیک غانشته دا میرو ولسوالۍ تدریمي یا مرکز تدریمي ولایت درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د توس خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزده کړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان لزده کړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کلی اوسیدونکي شالید وویل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مشد زر 1500 مشومن نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشیل کلای د سواد استرشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژور شاو خاصمی لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د وبول لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله پدی اړوایي:
او ډیر ستر کسینا لري په زرینه جربم زکل لري او بو غرای ځای بشتا خو دیم ته میش ډیر ضرورت دی. کډیم چری میش ولاري او بیا میش ته علاقات ډیره پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګوربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځای مشر لال محمد گوهر وایي:
موږ هم د یو مسول په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسو، د ولایت له ادارې سره شریکو، انتر مرکز پورې به دا غږ رسو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړ شي، مکتبونه ورته برابر شي، اسپیتال ورته برابر شي، تعلیمي سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د جووري او نګدی کړیو د اوسیدونکو پشان د خوص په صبرې او تریزی او باک مساخیل او قلندر او سپیری ولسوالۍ کې هم غنی داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او ارتیاو به برخې دي او له دې کبله لښته ستونزو کړیږي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.